ایرانی رسنه یو راشت خار ته نږدې د ځینو چاودنو راپورونه ورکړي دي. تر دې څو ساعته مخکې د اسرائیل پوځ اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیځ کې په یو صنعتي ښارګوټي باندې د برید پلان لري. د اسرائیل پوځ له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووځي. په خواله رسنیو کې هم له راشت ښاره نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خپرې شوې دي. فارس خبري اژانس پرې لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. اسرائیلی چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اسرائیل وروسته له هغه په ایران باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې د پنجمې په ورځ په اسرائیلو کې یو روغتون د ایران په میزایلو باندې لګیدلی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 40 کسان په دغه برید کې ټپیان شوي. اخوا په ایران کې ځینو سفارتونو خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي له دې وعده باسي. همدارنګه چک جمهوریت هم په یو بیانیه کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتي وضعیت په خاطر باندې په تهران کې د دغه ایواد سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي. تر دې مخکې جرمنی هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې. دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې کې خپور کړی ویلي، یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوک او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې. راپور زیاتوي دا شمېرې د مارچ په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي، چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی دی. راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده. زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی و او د یو محدود وخت لپاره یې سندرې هم وویلې. ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښوولې. د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني 4 کلن ماشوم صحي وضعیې ښه نه ده. د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداري ورکړې چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي. دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس باندې تازه خبرداري ورکړې. هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښته نشي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړې وه او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو. د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي. اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد ظاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي. او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامی د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه. انټر میامی 2-1 پورتو لوبډله ماته کړه. په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په 8 دقیقه کې ترسره کړ. میامی په 8 دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بلاخره د نړۍ وتلي فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي. د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د 2 کلبونو ترمنځ د جون له 15 پیل شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې منې کډر مون او بللی زكون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سریه د صحت چې به په تنوي درنه او بللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او بللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روشانه بیګم څوک وو، اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو ته دا یادونه کوم، دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په هکله هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي یې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 11 لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصلي ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه وه چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه وه او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودله چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعال په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا وه او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یوه سیمه وه چې دا په خپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باتعلیم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوې وه. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي وه. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډېر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره وه او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډېر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنې د دې ډېر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره وه. زده کړې، مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری فارسی ژبه لیکل شوی دي. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې دي، هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسی او پرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکښې رنغښتلې دي. د مخفي د اشارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و، بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دې لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و. نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو د ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې و. د ښځو د مساواتو د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره یې ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي و، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار دغه ټولې ادبي ټولګې دا ټوله په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و. اوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې تر څنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه، ترڅو افغانې نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه بې ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول، بلکې د دې تر څنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي و، خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړې وه چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی حق ولا او باطل باطل بل، او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث یې موږ ته پاتې سوی دی هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. دا محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای یې خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرونو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې ځایه پر تاسو په درس باندې پوه سوي یاست چې محبي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په دا وروستنۍ برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بېرته خاورو ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې یې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چې نن د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهورو میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یو زلبه هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برات رو او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو او کللی زده کوونکو، یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت هم درنو رسید درسي موضوع ته. د کسرنګ سیسم راسته سود نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. موږ تاسو بنن باندې مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کوو. درنو زده کوونکو، له کسرنګ چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربوي ده. ولې چې محجوبه خربوي څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پېژندل کېږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پېژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسترونې یې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلی دی. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسترونې محجوبه حربی یو لسترو لاسترونو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترونو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دی یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او هم چې د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چې سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه قار سرته ورسوه او دغه قار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې ده په خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړی ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کېږي او مطالعه کېږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي وو، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې انا په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږي او د محجوبه خربوی اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوی څوک وه، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښته دي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لویو مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې مخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقص یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږې ناراضۍ څخه یعنې کیدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کیدای سي تر شدیدې غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کړو، او تر څنګ یې زموږ پر فزیکي روغتیا باندې هم زیات اغېز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو، خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګ یې ذهني او فزیکي روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کېږي. مثلا د زړه ناروغي موږ سره پیدا کېږي، لوړ فشار پیدا کوو، یا هم سټرس یا اضطراب رامنځته کېږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کړو، په سم ډول سره یې کنټرول کړو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کړو، مدیریت یې کړو، ذهن مو آرامه کېږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصې احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منئ، او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړي او د ځان وپوښتي چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي، څو ثانیې خپل سا وساتي، بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي. او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګ کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ. خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نکړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي تاسو آرامتیا ستاسو څخه اخیستی وه هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ دا هم ستاسو فشار راکموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي په ښه ډول سره مو مدیریت کې دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي کنټرول کوي نه سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وو یا دغه اړیکه په منځ کې وو هغه د منځ ځي نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته ستاسو اړیکه د اړیکو اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو وکړئ وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتلو کې ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کوئ هغه لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ هر وخت چې تاسو په قهر سواست یا په غوسه سواست هڅه وکړئ یا مثلا په کومه ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکئ بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ مثلا ستاسو د غوسه یا ستاسو د قهر لامل څه شو تاسو ولې په غوسه واست ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و کله چې تاسو په قهر سوه ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ هغه څه و او تاسو به ورسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کی یا مدیریت کی یا خپل ځان مو آرام کی. دغه پښتنه ته تاسو د وبنه پیدا کی هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې افته په جریان کې کم احساسات چې تاسو لیکلی و دغه خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کی چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلي وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخري نشي ور سره مل اوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. د چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږدمهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا دغه غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعت څه دی چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې هسې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ساسي په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کې دایسي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه نلرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښهوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوشې پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنې نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي د خفګان نشي نشانې ته راځو یعنې هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو د خفګان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې وه تاسې هغه خوښول مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسې بې انرژي یاست نسي کولی چې کار وکړئ د سختي و د ستړیا احساس کوي که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د مرګ او د ځنبوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی نسي تحمل کولی یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي یا بې خوبه وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او داسې نورې ډیری نشینو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډیر سخت ستړي یاست پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري بې ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې چیرې دوام کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې تاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ستاسو چې تاسو کولای سي چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومني خپل احساسات وپیژنئ او دا ومني چې و تاسو خفه یاست دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ دغه وسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسو کوشش وکړئ غشانو په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې د خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ در شکړي یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دغه لامل تاسو دغه ورځ شته رسوي
او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راښکته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سره ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته نستاس په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی ساستر کوي او ساس د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت سره ورسوي، ته خپل ستاسي ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او ستاسي خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسي د خفګان، ستاسي د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سره ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅیو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی، یا د ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کول ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولرئ، شو چل
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 یواتیا یولس.
شرمی گم آباد لاین اشون باران دی.